آرمان صدیقی برای مجله آزادی ایمیل نمودند.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربا تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبرو. جیمز ماتس له نوی ډیلی کابل ته تللی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن کابل ته رسیدلی دی. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي، او د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس نن په یو نابه بر سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې دلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو د نوي قومندان سره وګوري. راپورونه وایي چې نوموړی به د طالبانو سره د خبرو په اړه له افغان چارواکو سره بحثونه وکړي. امریکا یو کال مخکې د افغانستان په اړه یوه داسې ستراتیژي خپله کړې وه چې له مخې پر وسلوالو طالبانو د بریدونو پر زیاتولو او افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو په استولو سره فشار راوړل کیږي چې طالبان د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي. خو دې ستراتیژي تر اوسه پورې خبرو ته د وسلوالو په چمتو کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې د ناټو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفورد ملګری دی. ماتس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د سپتمبر په 2 نیټه هلته نوی امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومنده وسپارل سو. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې خبريږي. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر تولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي. د غور سرپرست امنیه قومندان سید ضیا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون مازګر پر تولک ولسوالۍ له دریو خواو برید وکړ، او زیاته یې کړه چې د ملي پولیسو په ځوابي ډزو یو پولیس وژل سوی او یو بل ټپي سوی دی. دی وای دشمن له دروی خوا حمله پیل کړې، خو اوس د شاتک په حال کې دی او په تولک ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. د غور د امنیه قومندانۍ سرپرست هم دراز وویل چې په نشته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو د دشمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران، روسیا او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د دې احتمال سته چې د حسن روحاني، ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ دا سرمشري زبه وټاکي چې آیا ډیپلوماسي کولای سي د پوځي اقدام مخه ونیسي کنه. د سوریه پر کړکیچ کې اشکیل د دوه درو هیوادونو مشران په داسې حال کې په خپل کې غونډه کوي چې د سوریه حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د یاغانو وروستي مرکز ادلیب ولایت ته نږدې د پراخو عملیاتو لپاره منسجم شوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بشار اسد حکومت او د هغه ملاتړو ته خبرداری ورکړی و چې پر ادلیب ولایت دی بے باکانه برید نه کوي. ترامپ ویلی و چې که داسې وسی ممکنه ده د سوریه په دې ولایت کې سلګونو زره کسان وژل سي. د امریکا د خزانه وزارت په 50 شرکتونو او 4 افرادو چې ویل کیږي د سوریه له حکومت سره د تیلو د برابرولو او په مالی برخو کې مرسته کړې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون پنځشنبه اعلان شول. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې پر هغو شرکتونو او افرادو کې چې بندیزونه پرې لګېدلې، محمد القاترجي او د باروړنی شرکت هم شامل دي. قاترجي د بشار اسد په مشرۍ د سوریې له حکومت سره نږدې اړیکې لري. په بیان کې ویل سوي چې د شرکت ته داعش سخت دریځ ډلې او سوریې د حکومت ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت هم دراز ویلي چې د قاترجي شرکت له عراق څخه سوریې ته وسلې هم قاچاق کړې دي. او په امریکا کې د یو ازبکستانی تبری تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو له یو قاضي غوښتي چې د مرګ د سزا حکم دی لغوه کړي. دوی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د تورن کس خلاف بیانونو د یاد کس په اړه منصفانه محاکمه ناممکنه کړې ده. سیف الله سایپوف په نیویارک کې د اتو کسانو په وژلو تورن دی. نوموړی د نیویارک په منهاټن سیمه کې د بایسکل چلوونکو پر لارې موټر موټر وروست او څو کسان یې مړه او ژوبل کړل. د نوموړي مدافع وکیلانو پرون د منهاټن محکمې ته وویل د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز نسی کولای چې د سایپوف په اړه د اعدام د حکم په برخه کې پر حقیقت ولاړه پریکړه وکړي، ځکه د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې او پر لوی څارنوال جف سیشنز یې فشار راوړی چې داسې یوه پریکړه وکړي. مدافع وکیلانو د تیر نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر ټرمپ د ټویټر یو پیغام ته اشاره کړې ده. په دې پیغام کې ولسمشر ټرمپ ویلي د نیویارک ترهګر خوښ و چې داعش بیرغ په روغتون کې ورسره وي. نوموړي اته کسان وژل او دولس نور یې سخت ټپیان کړل. هغه ته باید د مرګ سزا ورکړل سي. د سایپوف مدافع وکیلانو ویلي کچیر قاضي پر د مارکس حکم لغو نه کړي، دوی له یو خپلواک څارنوال غوښتي چې د سیشنز پر ځای پریکړه وکړي. دیرش کلن سایپوف په ازبکستان کې زیږیدلی او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته کډه شوی وو او د دې هیواد تابعیت یې ترلاسه کړی دی. سایپوف په اته قتلونو او نورو جرمونو محکم شوی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې کابل ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر سفر څارو، په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر هم اخیسته.
د جیمز میټز راتګ افغانستان ته من هسته ولرپوري نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې څرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي فکر کوم دا یو ډېر مثبته خبره ده.
په بلخ ولایت کې 50 غیر قانوني شارګوټي ولې بیرته نه غصب کیږي؟
د دې ولایت دا چې اوس هم د خارګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو لامل فشار نشي راوستلی.
په کندوز کې د بادام حاصلات زیات شوي.
پوهه تقریبا یو دوه سوه نیال لګل لري، دوه سوه درخت سره سره لس منه پورې ښه یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته بدلې ولګېږي. کوي
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رای زما حق کې دا مسله چیرو.
متاسفانه یو شمېر د دوه تذکرونو نمایش دی کو د سوي وي هغه نه موږ سره سب درلود، نه اساس لري، نه کنده لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر په کابل کې افغان چارواکو سره ګوري. جیمز ماتس پرون په نوی ډیلی کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره یو ځای له هندي چارواکو سره وکتل. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او لوی درسیس جنرال جاوید قمر باجوا سره د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. له هند کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر حدیث پردیس سارلای چې له کابل په ټلیفون را سره ده. پردیس، تر اوسه د امریکا دفاع وزیر له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي؟
مننه شیبر صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. هم دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره البته په جمهوری ریاست کې په ملاقات باندې بوخت دی. شیبه مخکې ما د جمهوری رئیس د ویان هارون چخانسوري سره خبرې وکړې. د ویل چې د غونډه چې غرمه شروع کیږي نو د غرمې وروسته به البته دوه بجو شاوخوا کې رسنیو ته به معلومات ورکول کیږي چې په کوم مسایلو مشخصا د دغه دواړو لوړپوړو چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. خو جیمز ماتیس نن سهار په یو نه اعلان وی افغانستان ته راورسید چې له د سره امریکا د دفاع وزارت لوی درسیز جوزف دانفورد هم ملتیا کوي او د دې سفر هدف د افغانستان کې د سولې پر اړه باندې کوم پرمختګونه شته دي د غیر ځوانه خودل شوی همدار است. په افغانستان کې د جګړې پر اړه باندې به له افغان چارواکو سره بحثونه ولري. بله شی ورسه
او په شته تاسو دې اشاره وکړه چې د امریکا لوی درسیز هم په دې سفر کې له سره ملګری دی. البته اوریدونکو ته دا یادونه وکړم چې وړ مورس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره چې اسلام آباد ته ولاړ لوی درسیز ملګری وو چې بیا دواړه هند ته ولاړل او اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې له دفاع وزیر سره ملګری نه دی خو لوی درسیز ورسره دی. پر دې سب مخکې په خبرونو کې دې ته اشاره وشو چې تمر جیمز ماتیس په امریکایي قومندانانو سره په افغانستان کې وګوري، څنګه دالې د نکټن تر سره شي؟
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو البته د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان چې د سپتمبر په 2 نیټه رسمي په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه، د امریکا د دفاع وزیر د سفر یو هدف هم له د سره لیدنه او د افغان جګړې پر اړه باندې بحث خودل شوې ده. تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې د قومندان سره کتلې، اما یو فوټیج او یو ویډیو چې البته مخبره شوې ده پاغي کې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر او همدارس د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له تیاری البته د دفاع وزیر او نور پلاوی چې دوی راځي ورسره ملتیا کوي. بله
بله، پر دې سب تاسو مخکې د ولسمشر دویان په هارون چخان سوری په وینا وویل چې وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي، لیکن دغه خبرې هم ونه کړه. جنو امریکایي رسنیو دې ته اشاره کړې ده چې جیمز ماتیس به ډیر تمرکز په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې پر مسلې وکړي. چخان سوری دې ته اشاره ونه کړه؟
بل دقیقا مشی بر سبل کسنگ تاسو اشاره وکړه. خاغلی چخانسوری ویل چې د افغان سولې او جګړې پر اړه باندې به بحثونه کیږي، اما لدی ور اخوی ویل چې جزئیات به کله چې به بحثونه وشي ملاقات تر سره شي به جزئیات کیږي. دقیقا د بحث یو اجندا هم همدغه د افغان سولې موضوع او همدغه په افغانستان کې روانه جګړه چې په دې وروستیو کې یو څه زور هم اخیسته په دغه موضوع به تمرکز لري. اما رسمن د یو ټویټ هم کړی او په ټویټ کې هم دا موضوع واضح کړی ده چې جزئیات بلاغي ورسته چې چارواکي لید کاته کوي رسنیو سره شریکوي.
مننه پر دې سب تاسو دې ته اشاره وکړه چې په ډلې سره رسنیو کې یو ویډیو هم خبره شوې ده او په یغه کې یا یو عکس خپور شوې ده چې جیمز ماتیس په کشکاری نیویارک ټایمز ورسپانې هم په نننې غنه کې د جیمز ماتیس یو عکس خپور کړی دی چې د کابل تر رسیدلې ده او شاته هلیکوپټر ولاړ ده. په دې غنه کې کابل ته د جیمز ماتیس پر سفر لنډه لیکنه هم نیویارک ټایمز خبره کړې ده. د ورسپانې لیکي چې ماتیس په داس وخت کې کابل تر رسیدلې ده چې د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي له طالبانو سره د سولې خبري بیا پیل شي. جیمز ماتیس په خپل پوروسیو کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري شاید بیا پیل شي. نیویارک ټایمز د ماتیس په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. نږدې میاشت مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د طالبانو له استازو سره کتلي وو او اوس امریکا له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد چې یو وخت په کابل بیا په بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د خبرو په اړه د موجوده ابهاماتو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. حدیث پردیس د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې کابل ته د جیمز ماتیس په مشرۍ د امریکایي پلاوي د سفر د اغېز په اړه وایي.
په اخر کې د امریکا لوړ پوړي چارواکي دوی د افغانستان ته خصوصا د افغانستان اړوند موضوعاتو ته کمی هیوادونه دخیل لاغو ته سفرونه وکړل. د جیمز ماتیس راتګ افغانستان ته من هسته یو لوړ پوړي نظامی امریکایي چارواکي په توګه دا چې دوی د افغانستان د جګړې سرنګوالي په اړه باندې خبرې کوي فکر کوم دا یو ډېر مثبت خبره تر سوه کولی شي. څنګه دغه د جګړې د خاتمې لپاره امریکایان د خپل جګړې د خاتمې لپاره په افغانستان کې څومره په کوم فرمول استفاده کولی شي، زما باور دا ده چې دغه خبرې په دې باندې راڅرخیږي. دوی مهمه موضوع طالبانو سره د خبرو اترو د سرنګوالي موضوعات او د نویت سرنګوالي اوس په اخره کې د امریکا نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو سره ډېر ناس درلودي او ټولې خبرې د افغانستان په جګړه ته متمرکز وي. اوس به د امریکا نظامی چارواکي خصوصا د دفاع وزیر د لوی درسي ځخوانو چې کوم هیئت را لګل کیږي په نه زمان کې د مک پمپیو چې سفر کړی پاکستان ته او بیا هندستان ته په ټوله کې په دې راڅرخیږي چې ګویا د افغانستان موضوعات څنګه یی داسې یو طرف دی ویل چې تر څو د سولې خبرې مختلفه شي.
استاد تاسو فکر کوئ تاسو په قطر کې د طالبانو همدار از امریکایي چارواکو خبرو یادونه وکړه په دغه ناسته کې چې د امریکایي چارواکي له افغان ولسمشر او نور افغان چارواکو سره لري، مشخصا کوم داسې موضوعات شته دي یا حداقل غیب احمد چې مخکې تر دې ویل کېدل په غیر اړیکه به کوم مشخصې خبرې کیږي؟
مشخصه موضوع چې ښکاری هغه د امریکا د حضور سرنګواله ده. طالبان وی من تر هغه وخت پورې خبرې په خاطر ولنکو چې امریکایان د خپل تقسیم اوقات یا د افغانستان څخه د وټلو مهالویش اعلان نکړي. په عین زمان کې امریکایان وی تر څو من د افغان حکومت د خاور نه خصوصا د افغانستان د خاور نه داسې نشو وټل لکه څنګه چې د ویتنام څخه وټلو یا په عین زمان کې داسې وټل چې د افغانستان حکومت ته په خیر راته میږي. زه فکر کوم محمد دا چې د امریکایان د حضور په توګه باندې باید خبرې وشو. دا خبرې د امریکایان د حضور چې یا دوی د افغانستان د خاور څخه په کوم قسم استفاده کوي یا د افغانستان خاوره دوی په کله پریږدي مهالویش مهمه ده. ترڅنګ طالبان لپاره هم دا مهمه ده، یعنی امریکا طالبان لپاره دا مهمه ده تر څو د امریکایانو لوري اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان خاورې څخه په کوم وخت کې وځي. امریکایان لپاره مهمه ده تر څو د افغانستان جګړه په یو کنټرول حالت سره ولې دغه کنټرول حالت د څنګه کولای شي طالبان په دې کې د سولې برخه وګرځي.
یعنی د ټولو مسایلو ته په کتو چې تاسو ورلمخه پیرنا واچوله، تاسو په افغانستان کې د جګړې خاتمه او د سولې ټینګښت خوشبینه یاستئ؟ بلې،
بدون شک څه خاصه کړه د افغانستان جګړه او داسې اوج ته رسیدلې داسې حالت ته رسیدلې تر اوسه پورې بیرون کې ګټن کنه لري. په عین ځان کې ورځ تر ورځ پیچیده کیږي. امریکایي حضور په افغانستان کې د ورځ تر بل سوال سره مخامخ کیږي. امریکا د طالبانو جګړه دوی لپاره هم سنگینه تمامیږي، د افغانستان خلکو لپاره هم سنگینه تمامیږي. زه فکر کوم چې دوی باید د روخانه کې د افغانستان خلکو ته چې د خپل حضور او د خپل حضور د سنگوالي په اړه باید یو وضاحت ورکړي. دغه وضاحت د سولې د ادرس ته ورکول شي، بل ادرس فکر کوم امریکایانو لپاره وجود نه لري.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د سولې د حل زلو لپاره مهم ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 ښارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړي دي. دوی وایي دا ښارګوټي په دولتي او خصوصي غصب شویو ځمکو کې د محلي زورواکو او په حکومت کې د شاملو څیرو لخوا جوړ شوی دی. د موضوع په اړه له مزار شریف مجیب رحمان حبیبزای راپور لري.
سیمیز زورواکا او خودسر وسلوالو په غیر قانوني توګه بلخ ولایت کې 50 ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ د ښاروالۍ ریاست تاییدوي چې لاته ښارګوټو څخه په بلخ ولایت کې یوازې 10 ښارګوټي قانوني اسناد لري او پاتې نور په غیر قانوني توګه جوړ شوی دي. د بلخ ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر انجینر هاشم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښارګوټي اکثرا د محلي زورواکو او خودسر وسلوالو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړ شوی دي.
این در مجموع 80 شرک در اطراف اکناف شهر مزار شریف وجود داره که از جمله 30 شرکش کاملا قانونی هستند و در حدود 50 شرکش شرکایی است که غیر قانونی هستند.
در مزار شریف ښاروالۍ د ساختمانی څنګ مشر هم در از وایی چه یاد ښارګوټي د قانونی اسنادو په ندر لودلو، د تاکس یا د مالی د نور کولو او په دولتي او خصوصي غصب شوو ځمکو کې د جوړیدو په دلیل غیر قانونی شمیرل کیږي. انجینر هاشم زیاته کړه چې د غیر قانوني ښارګوټو موجودیت په مزار شریف کې د ماستر پلان د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د ساختماني چارو د نظر خاوند انجینر سبی ګلای احساس وایي چې په دولتي لوړو موقفونو کې د غیر قانوني ښارګوټو د خواندانو حضور سبب شوی چې دولت ونه توانیږي پر یادو ښارګوټو کار بند کړي او یا پر استاندارد معیارونه تطبیق کړي.
د دې ویلت دا ده چې اوس هم د ښارګوټو له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی. همدا ده چې هم ښارونه له پراختیا څخه پاتې شوي دي او هم د خلکو تر یو ځایه پورې پانګه پکې بنده پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله سرتسری ده او د غیر قانوني ښارګوټو د موجودیت په دلیل لویو ښارونو کې ښاروالۍ نه دي توانېدلي تر څو خپل ماستر پلان تطبیق کړي.
د کندوز بڼوال وایي چې سږ کال په کندوز کې د بادامو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د دې ولایت بزګران او باغداران پر روان کال کې د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل د هوا خوالی او پر وخت اورښتونه یادوي. د کندز چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر بڼوالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تېرو کلونو په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات د قناعت وړ دی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. نعمت الله او احمد شاه د بادامو دوه تنو باغ لرونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بادام خو ډېر حاصل هم نیولی و او خو تیار خپله تقریبا یو 200 نیالګي لري. 200 درخت سره سره لس منه پورې ښه یعنی غټې درختې پورې لس منه پورې جانې اصل ته ودرې ولګېږي کوي.
باغ امسال حاصلاتش بهتر از خصوصا بادام. بادام مکه امسال بهتر است حاصلاتش.
سږ کال د هوا خوالی له کبله زموږ د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، ځکه په نورو کلونو کې د بادامو حاصلات چندانې ښه نه وو. سږ کال د بادامو حاصلات ډېر ښه دی، خو نرخ یې په بازار کې ډېر ټیټ دی. له دې سره سم په دغه ولایت کې د تازه او د وچو میوو د ټولنې مشر حاجي خیر محمد هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
امسال بادام نظر به پار سال 80% افزایش یافته است، زیاد شده. یعنی
د تیر کال په توپیر سش کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او بڼوال هم د ونو له حاصلاتو څخه خوښ دي. موږ دلته له باغ لرونکو څخه بادام اخلو او بیا یې بهرنیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته صادروو. بلخوا د کندز د کرنې ریاست یو تن چارواکی عبدالبصیر فقیری هم د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي. وایي چې د دې ولایت په کچه په 2,000 هکتار ځمکه کې یوازې د بادامو باغونه شتون لري.
2,000 هکتار ساحه د باغداري صرف د بادام په بخش کې چې موږ تخمین کړي دي په ولایت کندوز او ولسوالۍ کې موجود لري. سږ کال موږ پیشبینی کوو چې تقریبا 8,000 تنه باید بادام تولید شي او مارکیټ ته عرضه کیږي. انجمن صنعت بادام وجود لري او دا کوشش کیږي چې دوی خارجي مملکتو سره قرارداد لري چې هلته موږ د باغدارانو بادام هلته صادر کړي.
د معلوماتو له مخې د کندز په امام صاحب چهاردرې، قلعهزال او د شرشی ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. بادام د هیواد له مهمو صادرېدونکو میوو څخه شمیرل کیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بلکې په بهرنیو بازارونو کې هم خپل ځانګړي مینوال لري چې هر کال د بادامو د ښه حاصلاتو څخه د باغ لرونکو برسیره دولت هم ډیر عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاکل شوی چه دا روسی، ترکی او ایران و لسمشان نن پا تهران کرا غنجل چی. دا موضوع احمد تاکل چارلی دا پسی دیو کرا سر دا تاکل سب کمی مسئله؟ دا درې مشان سره راټول کړي دي.
تمه ده چې د تهران په سرمشریزه کې به د سوریې د جګړې او د دې هیواد په شمال لویدیز ولایت ادلب کې د احتمالي پوځي عملیاتو په اړه بحث وشي. دا د تمه ده چې د دوی د خبرو مهمه برخه به وي. درې واړه ولسمشران به همداراز په دې اړه هم بحث وکړي چې آیا ډیپلوماسۍ د پوځي عملیاتو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی که نه. البته د یادونې وړ ده چې په ادلب او شاوخوا سیمو کې نږدې 3 میلیونه وګړي اوسیږي چې نږدې نیمه یې د سوریې له نورو سیمو څخه په دې ولایت کې دیره شوي او کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې ډله کې د القاعده شبکې په ګډون د افراطي ډلو شاوخوا 10,000 وسلوال هم شامل دي. ایران، ترکیه او روسیه درې واړه د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دي او غواړي چې په خپلو کې د یو ګډ دریس په خپلولو سره د امریکا د بندیزونو فشار یو څه کم کړي. د اسوشیتد پرس خبری اژانس راپور له مخې نن چې په ایران کې رخصتي ده د جمعې ورځ ده، له یوې خوا د رخصتۍ ورځ ده او له بلې خوا دا سرمشریزه روانه ده، نو د پلازمینې تهران په واټونو کې یوه چوپه چوپتیا خوره وه.
بله، دغه درې مشان په حقیقت کې په سوریه کې په مشخص ډول څه اهداف لري؟ یعنی کوم اهداف ده؟
درې واړه هیوادونه د سوریې په اوږده کورنۍ جګړه کې خپل اهداف او ګټې لري. ایران غواړي په سوریه کې چې له اسرائیل او لبنان سره ګډ سرحدونه لري خپل پوځي حضور وساتي. ترکیه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي، له سوریې څخه د هغو کډوالو د وتلو له کبله ویره لري چې په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بې ځایه کیږي. او روسیه غواړي په دې سیمه کې خپل حضور وساتي څو هغه تشه ډکه کړي چې د سوریې د جګړې په اړه د امریکا د نامعلوم او مبهم سیاست له کبله رامنځته شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي چې د تهران سرمشریزه به په سوریه کې د سولې او امن د ټینګښت په برخه کې پر یوه نهایي توافق سلا وکړي. د ولسمشر اردوغان یو سلاکار الینور چیویک په یوه ترکی ورځپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلی دي چې د تهران سرمشریزه به یا په سوریه کې سوله او پخلاینه راولي او یا به د اسد د رژیم لخوا د راغلي تشدد له کبله ګډوډي نوره هم زیاته کړي. خو البته د یادونې ده چې د ترکیې لپاره د خپل موقعیت له مخې ښایي د داسې یوې موافقې ارزښت زیات وي.
تکل صاحب، ستاسو دغه وروستۍ جمله چې ترکیه د خپل موقعیت له امله له ډېر ګواښ سره مخامخ ده، دا کوم ګواښونه دي؟
ترکیه د شاوخوا 3.5 میلیون نه سوری کډوالو کوربه ده او اوس یې خپل سرحدونه د نورو کډوالو پر مخ هم بند کړي دي. ترکیه همدارس د سوریې په شمال کې د کنټرول زونونه جوړ کړي او په ادلب کې د څارنې په 200 پوستو کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. اټکل کیږي چې که په ادلب کې د پوځي عملیاتو پیل پوځي عملیات پیل شي نو ښایي د ترکیې سرحدونو ته په نږدې ښارونو کې د افراطي وسلوالو په ګډون دا پېښه د څو لکه خلکو د ناڅاپي ځای پر ځای کېدو او د دې سیمو د بې ثباتۍ باعث شي.
مننه. د ترکیې، ایران او روسیې ولسمشران نن په تهران کې غونډه کوي. په دې اړه احمد تکل معلومات ته سر شریک کړل. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته سلام ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلام. موږ د اشرف غنی د حکومت نه غواړو چې کوم مهاجر راځي د پاکستان نه نو دوی د ناستې ځای دغه ځای نه لري او ټول مالداره خلک په کورونه جوړوي او دغه کوي چې دا د دوی کرایانې د دوی جیب ته لاړ شي. او موږ د اشرف غنی نه غواړو چې دې کسانو ته یوه یوه نمره ځمکه چې څوک د پاکستان نه مهاجر راغلي دي دوی ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړي او که ور یې نه کړي جنگونه به نورم زیاتېږي بچی ډوډۍ غواړي د خلکو نه همدغه چې به جنگونه وي همدغه چې به دا مړی کېږي او دا خلک به مري او دا کېږي. به که اشرف غنی دې خبرې ته سوچ وکړي هغه خو ډېر په نرمه او په پسو کوچونو کې په ایر کنډیشن او په دغو کې نرمل موسم کې ناست دی خو هغه د بعض د خلکو د مشکلاتو نه نه دی خبر. خو کله چې د پاکستان نه تقریبا بابل کال تقریبا درې درې نیم لکه خلک راغله هغې کې 80% خلک مخالفینو لتلي دي او د جهاد په نامه باندې ټوپک وګه یې خېده بچی ته ډوډۍ غواړي. که چېرته دې خبرې ته دا سوچ وکړي او دې خلکو له یوه یوه نمره ځمکه ورکړي چې دا دې کور او دا دې ځای په دې ځای کې کښېنه نو نه به جنګ او نه به ښه او نه به بدي. سلام او ډېره مهرباني ازادۍ راډیو نه.
زما پیغام دادی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبر کوم. زموږ د تنګي په باب خبره ده. دا تنګي د داود بابا په وسیله منظور شوی دی. دروازه کړي نه دي خبر شوی.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ د بارې چوترینې یو محلي پولیس صوبت خان مینوم ده. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې په 1993 کال کې کوم شهیدان شوي د التن په پوستې کې محلي پولیس هغه ته نیمو نفرو ته نمرې ورکول شوي دي او څه نفر پاتې دي. موږ ته مامورین وایي چې تاسو ټولې نمرې په یو وار توجه کیږي. په دغه پوسټه کې چې کوم نفر شهیدان شوي هغه ته پروس کالم ورکړل شوي او د موږ پاتې دي. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د موږ د نمرو غم په جدي توګه راته وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ډیرې افغانان په دې فکر دي چې ګواکې اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په تاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانیستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایله یې څه ده؟ په همدې راپور کې به واوري چې فریبا ساحر چمتو کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي سره د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د دغې ادارې عالي کمشنر فلیپو ګراندي او ورسره پلاوی چې د سېشنبې په ورځ کابل ته راغلي وو له افغان ولسمشر د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو او په دغه هیواد کې د یو شمېر جګړه ځپلو کورنیو سره ولیدل. ګراندي د دې سفر په پای کې په افغانستان کې د میلیونونو بې ځایه سویو د ستونزو لپاره د دایمي حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار په یوې اعلامیې کې د فلیپو ګراندي له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې رواني ناکراري، طبیعي پیښې، اساسي او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو ناکافي لاسرسی د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې د کورنۍ بې ځایه سوي لړۍ دوام وکړي. د ګراندي په خبره افغانستان تر بل هر وخت اوس د نړیوالې ټولنې ډېر ملاتړ ته اړتیا لري او د بې ځایه سوي ستونزو ته د تلپاتې حل لارې د موندلو پرته به سوله تلپاتې نه وي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارک لاوکک چې کابل ته د راغلي پلاوی په ډله کې دی ویلي چې په افغانستان کې ورځنۍ وشخړو او وچکالیو په ټول هیواد کې سلګونه زره کورنۍ اغیزمنې کړي دي. دی وایي ملکي تلفات تر بل هر وخت ډیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې تر 40 زره ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده او د امنیتي دلایلو له کبله د اړو کسانو ستونزو ته د لاسرسي امکانات ډیر محدود دي. خو نوموړي هیله وشوه ده چې ملګري ملتونه وتوانیږي په افغانستان کې بې ځایه سویو ته لازمې مرستې ورسوي. ګراندي او ورسره پلاوی د کابل تر سفر د مخه ایران ته تللي ول او نن پنجشنبه پاکستان ته ولاړل. دغه دواړه د افغانستان ګاونډي هیوادونه د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. د پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کړی چې اوس مهال 2.2 میلیونه کسان په افغانستان کې د تاوتریخوالي، کډوالۍ، طبیعي پیښو او وچکالۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږنی به په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 خپرې شي. دولس بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن په یوه نامه پر سفر کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو د نوي قومندان سره به وګوري. د غور ولایت امنیتي چارواکي پر ټولک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلهیز برید خبر ورکوي. د ایران، روسیه او ترکیه ولسمشران نن په تهران کې د سوریې پر جګړه بحث کوي. د امریکا د خزانه وزارت په 50 شرکتونو او 4 افرادو چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو د برابرولو او په مالی برخو کې مرسته کړې بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د یو ازبکستاني ټبري تورن کس مدافع وکیلانو د امریکا د متحده ایالاتونو لوی قاضي غوښتي چې د مرګ د سزا حکم دی لغوه کړي. او هیکرانو د برتانیي هوایي شرکت بریټیش ایرویز پر معلوماتي سیستم حمله کړې او د 380,000 مشتریانو د بانکي کارتونو معلومات یې غلا کړي دي.
او سم زما رایه زما حق پروگرام په دې پروگرام کې د جعلي تذکرو مسله چړل شوې.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق د دیونی بحث ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دیونی بحث د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري د سلګونو ضروراندې شویو جالي تذکرو او سټیکرونو سپیناوي ته ځانګړې شوی. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لوري چې کومه تذکرې ننداري ته وړاندې شوی ځینې جالي وي. د دغه ادارې بیان رحول احمدی کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی په دې اړه د کورونا چارو وزارت ته مکتوب لیږلی چې موضوع د کشفي ارګانونو له لوري وڅېړل سي. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ښودل چې د دوی په خبره یو شمېر جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې بیان رحول احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي وو. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېر ورځ په کابل کې شاوخوا 1,00,000 تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هیواد د 3 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هیواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي ترڅو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډب کړي مخه ونیسي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د سب د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضلالرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
غلا حمیدی د بغلان اوسیدونکی یم. البته زموږ دولت نه غوښتنه دا ده چې د تذکیرو پاکړه د سټیکر پاکړه پاملرنه وکړي تر څو ټول خلک د بغلان د ولس ټول ولس په تشویش کړي دي، ټول فکرونه مشخص شوي دي، دغه څېړنه وکړي تر څو دغه د تقلب وخلاص شي.
په ټوله کې کمیسیون مسؤل ده د شفاف او عادلانه او سرتاسري د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسؤلیت د کمیسیون دا. کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم.
دا چې رښتیا هم دغه تذکرې او سټیکرونه جالي دي کنه، آیا رای ورکوونکي به له دغو تذکرونه ګټه واخلي؟ د مخنیوي لپاره یې څه لارې چارې او میکانیزمونه شته؟ دا ډول ثبوتونه په ښکاره ډول د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا چې اصلي تذکرې او سټیکرونه له جالي حقونه بېلې سي څه کول پکار دي څو په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضلالرحمن اوریا او د ولسي جرګې غړی یوسف صابر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، بحث له تاسو نه پیلو. د ملي ائتلاف لخوا تذکری سټیکرونه نندارې ته وړاندې سول، د دوی د ادعا له مخې وای دا جالی دي، تاسو په وړاندې څه نظر لرئ؟
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته د بحث ډیرو قدرمنو میلمنو ته او تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. هغه کومې تذکرې او سټیکرونه چې د ملي ائتلاف له لوري نمایش ته وړاندې شول، د هغې په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لیدلوری دا دی چې کاش دغه موارد له اړوندو ادارو سره شریک شوي وای، له عدلي او قضایي ارګانونو سره، تر څو دوی په دې اړه باندې کار ترسره کړی وای او هڅه له دې شوي وای چې د شفافیت دپاره اغېزمن ګامونه پورته شوي وای. مونږ همیشه ویلي وو چې د هر سټیکر ځواب ویونکی یاستو. مونږ مخکې هم دا ویلي وو چې ټول سټیکرونه د مصرف سیستم کې داخل شوي دي، هغه که په هر ولایت په هر مرکز کې هغلته د هغې څخه استفاده کیږي یا څه ډول استفاده کیږي یا د چا لاسته لویږي یا دغه نه خو ځینې خلک هڅه دي کوي چې غلط استفاده وشي.
مطلب دا ده دغه سټیکرونه او تذکری جالي دي که اصلي دي؟
سټیکرونه خو مونږ تر اوسه پورې چې څومره سټیکرونه لیدلي دي هغه جال نه دي، اما د تذکرو په اړه باندې د اړوندې ادارې ویلي وو چې په دې کې یو شمېر تذکرې جالي دي، یو شمېر تذکرې داسې چې هغه هڅه دي شوې ده چې دغه پروسه د تخریب په خاطر باندې، اما په یو غو کې یو شمېر نورې تذکرې چې هغه کاندیدانو د حمایوي تذکرې ځان سره زرو په
یعنی یو تذکره په څو عکسو باندې په یو نوم باندې په یو عکس باندې څو تذکرې ورکړل شوی دي، دغه جالي نه دي. سټیکرونه په لګېدلې د تاسو د کمیسیون لخوا
بعد بختانه هم دغه چې تاسو ورته اشاره کوي شوی دی، په یو شمېر تذکرو باندې هم دغه سټیکرونه لګېدلي، حتی دوی سپین سټیکرونه هم لزان سره لري. مونږ ته تر ټولو مخکې دغه مهمه ده چې دغه سټیکرونه ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړی دی. مونږ خو دا اوس
دا مسئله تاسو درګرځي.
مونږ د شپېته کتابونه چې په هر کتاب کې شپږ سوه سټیکرونه شتون لري، یا هم د مونږ د ولایتي دفترونو څخه یا ورک شوي دي او یا هم سوځېدلي دي په شپږو ولایتونو
کې. مخکې له دې نه چې دوی ترلاسه کړي، تاسو مطبوعاتو ته ولس ته په دې اړه معلومات وړاندې
کړئ. تاسو پوهېږئ چې د یو شمېر معترضینو له لورې زمونږ د کمیسیون دروازې تړل شوي وې، دولس دیارلس ورځې مونږ دې ته اجازه نه درلودله چې مونږ خپلو کارونو ته راوګرځو. هماغه هم په یو شمېر هغه ولایتونو کې دا کار ترسره شوی و، لکه غزنی، تاسو جریان کې هستئ، غزنی وسلوال مخالفینو په هغې باندې برید ترسره کړو، هغلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر ته یې ور واچولو. په دغه ډول په پکتیا ولایت کې دغه څه موږ درلودل چې هغلته هم زموږ د سټیکرونو یو شمېر کتابونه هغلته ورک شوي وو. په ننګرهار کې وو، په تخار ولایت کې دغه مورد موږ درلودو. نو مخکې له دې چې دغه ټول معلومات راټول شي، تاسو پوهېږئ هغلته سیستم ته دلته داخل شي او موږ دغه وګورو چې دغه کتابونه په کومو ولایتونو کې، په کومو سیمو کې هغلته یا سوځېدلي دي، په کومو سیمو کې هغلته د زورمندانو لاسته لوېدلي دي، په کوم سیمو کې هغلته ورک شوي دي. همدغه دولس دیارلس ورځنی ځان چې دی مونږ په کارونو کې رامنځته شو، د دې مخنیوی وکړو او کله چې دا معلومات مونږ رابرسیره کړل، د رسنیو سره مو شریک کړل.
اوریا صاحب، تاسو ته راځو. په لوی پیمانه سټیکرونه تذکرې ترلاسه کړي، دا ملکومه ترلاسه کړي؟
ډیره مننه تاسو ته سازا صاحب ته او جناب وکیل صاحب ته او د تاسې درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کومه. څو موضوعګانې دي، د هر یو باید جدا وڅېړل سي. سټیکرونه مو له کوم ځای لاسته راوړي دا یو موضوع ده. دویم موضوع ده کاشکې وخت یا کاشکې لاړوندې ادارو سره شریک سوي وای. بله موضوع دا ده چې دا وخت زمان نه وي پشه سوی. او بل اصلي موضوع دا ده چې سټیکرونه او تذکرې جعلي دي، تقلبي دي. یعنی دا هر موضوع ځان ته جای لري او جدا یې باید
که په لنډو کې په ټولو باندې سرنا واچي.
که اجازه راکړي موږ له کوم ځای کړي دي، په هغه ځای کې چې د حکومتي ادارو لخوا په ځانګړي ډول د ټاکلو د کمیسیون لخوا او د ثبت احوال د نفوس لخوا څخه ویشل سوي و، موږ د خلکو په همکارۍ، کمیسیون د مامورینو په همکارۍ، د ثبت احوال نفوس د ادارې د مامورینو په همکارۍ، په ارګ ریاستي جمهوریت کې چې دوستان هلته شتون لري، د هغوی په همکارۍ دا راټول کړي دي. او اوس موږ بیا یو فراخوان ورکړی د خلکو ته چې موږ ته نور اسناد هم راوړي. هر ورځ د افغانستان له مختلفو ځایونو نه تلیفونونه کېږي، په یو ډول نه یو ډول د موږ په واک کې اسناد دي. ولې مو له اړوند ادارو سره شریک نه کړل؟ اړوند اداره یا ثبت احوال نفوسو او یا د ټاکنو کمیسیونو، زموږ لخوا په دواړو باندې اعتماد پزا نشته. او موږ دا دواړه ادارې په دې باندې تورنو او متهمو چې په دغه تقلب کې په رسمي ډول باندې ونډه لري.
تاسو تقلب بولئ؟
بلې، په دغه تقلب کې او په دغه تخلف کې دا دواړه ادارې په رسمي ډول باندې رول لري. عادي مامورین نه خیر، مسؤولین خیر، دوی ونډه لري.
د پیسو په بدل کې ورکړل شوی دي،
مختلفه کټګوري مختلفه کټګوري دي. یو کټګوري عادي مامورین دي، د پیسو په بدل کې ورکړي دي، تذکره خرڅ کړي 2000 3000 4000 کمیسیون کې سټیکرونه خرڅ شوی دي. دا کار عادي مامورین کړی دا په پراخ کچه باندې شوی. دویمه کټګوري داسې دي چې په کمیسیون کې ځینو مشخص نوماندانو ته سټیکرونه ورکړل شوی یا د ثبت احوال نفوس لخوا څخه مشخص نوماندانو ته تذکرې ورکړل شوی دي، حتی ټاپي مهرونه ورکړل شوی دي چې هغوی دا استعمال کړي او تر څو هغه بریالیتوب ته ورسیږي.
ورته سبسته یو بحث ده، ولې مخکې له دې نه چې دومره لوی پروسې ته زیان ورسیږي، د خلکو باور په ټاکنو یا په انتخاباتو بې باور سي، تاسو باید انتخاباتو کمیسیون ته لاله وړاندې په پټه د معلومات ورکړي وای.
دغه دویمه موضوع ده،
کله دغه ملي پروسې ته زیان اړول نه دي.
همدا ده چې کمیسیون زموږ لخوا څخه توران ده په تقلب باندې. څوک چې توران وینو، توران د خو بیرته مراجعه نه کوي چې تراسه د ځان سپیناوی وکوه. یا
دا د کمیسیون شخصي ملکیت نه، دا د افغانانو ملکیت.
ما عرض کوم څوک چې کمیسیون چلوي، چلوونکي زمونږ له خوا څخه توران دي او غوی په دغه تقلب کې لاس لري، نو پر دې بنسټ موږ نه توانېدل او نه غواړو چې هلته ولاړ سول یو توران سره کینو چې تالته تقلب کړی د راسته د تقلب
دروغ. پیمانه تاسو د اسناد لري؟
اوس دا په تر لږ څه زیات سوي دي په دا څو ورځو کې. خو د 1,000,000 شاوخوا کې په مختلف ډول تقلبي اسناد شتون لري او د 3,000 شاوخوا کې په غیر ورځ باندې مونږ اوهودل. بل شي چې زارس کوم کده چې کمیسیون وایي چې جناب سادات صاحب مول شپېته جلد کتابونه ورک سوي دي، دغه اسناد چې مونږ لرو دا هغه شپېته جلد نه دي، ځکه هغه نمرې 200 شته او هغه تقریبا د دوی د خبرو په اساس باندې په شپږ ولایتونو کې ورک سوي دي. زمونږ اسناد له 3 ولایتونو څخه راټول سوي دي او غیر له غزنی څخه، او په دې کې د غشپېته جول د سټیکرونو په هیڅ ترتیب په هیڅ بڼه شامل نه دي.
صابر صاحب قدر ته وای، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ځینې جول کتابونه ورک سوي دي، دوی وای چې نه کتابونه نه دي، موږ له نورو ولایتونو ترلاسه کړي دي. دا وای ځینې جالي دي او دوی وای چې نه جالي نه دي، اصلي دي، نور اسناد هم موږ لري. تاسو تبصره په غواړو دلته کوم یو سلامات او کوم یو ملامت؟
زه فکر کوم اول خو د انتخاباتو کمیسیون باید د ټولو شانو ته، د ټولو پښتنو ته باید داسې جواب ووایي چې هغه د موږ خلک ملت په دې باندې مطمئن سي چې انتخابات یو با اهمیته پروسه ده او په دې کې باید برخه واخلي. د دواړو خبرو زه تاییدوم، کوم انتقادات چې ملي ائتلاف لري په هغه کې یو منطق شته، خو زه صرف د دې په خاطر باندې د جعلي تذکرو د جعلي سټیکرو په باره کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د استخدام په پروسه کې ډېر زیات خلکو ته مداخله کوله، د مامورینو د دې شیانو امکان لري دا شای وتلی دل دې ځاینه. خو د ما زیات شک چې ده هغه دا ده چې دا دومره اندازه کې تذکرې چې ما ولیدلې چې هلته پرتې وي، او خپل اوریا صاحب مول چې 3,000 تذکرې موږ راوړي دي لاغنه، دغه 3,000 تذکرو راټولول هم ډیره مشکله خبره ده. زه دا وایم چې موږ ته څوک د دې اطمینان راکولای شي چې دغه تذکرې او دغه سټیکر په پاکستان کې نه دی جوړ شوی او نه دی راوړل شوی دلته او د دې په خاطر نه دی ترسو پرزدار لوی او ملي پروسه
چې مخکې یادونه وکړه ځینې وکیلانو مالی کاندیدانو ولس موږ سره مرسته کړې ده چې دغه تذکرې او دغه سټیکرونه موږ ترا کړی د خبره تاییدوي چې وکیلانو او احتمالي کاندیدانو به دوی سره مرسته کړې ورکړې وي
کېدای شي ول نه د افغانستان کې تقریبا وس د کاندیدانو شمیر څومره تر رسیدګي د دقیق معلوم نه درته ول په هغه کې هم د کسان به یې دغه شان غکړي زه په دینه انکار نه کوم مخکې ما وویل چې ډیر زیات نیمګړتیا موږ لرو د انتخاباتو کمیسیون یوازې د انتخاباتو کمیسیون چې دا هغه مقصر نه ده مقصر مونږ او تاسو ټول په دې باره کې
سادات صاحب یو شای چې مخکې وکیل صاحب مول او ریاض صاحب مول یعنی درغلې رد نه کړی همدارنګ ځینې احتمالات رد نه کړل د دې لپاره چې اصلي تذکری له جالی نه جدا سي همدارنګ اصلي ټیکر له هغه جالي ټیکر نه جدا سي د انتخابات خپلواک کمیسیون کوم میکانیزم یا پروسې تر لاسه لاندې نیولې
افغان صاحب هم دوستم زه مطبوعاتي ناستې نه راغلم موږ چهارشنبه مطبوعاتي ناسته لرو او د دغه پروسې په اړه باندې خلکو ته پوهاوی ورکوو چې څومره کارونه مخته تللي دي همغه سیستم مو نن د ټولو رسنیو په وړاندې له خلکو سره شریک کړو چې موږ څه ډول کولای شو غلطه د تکراری تذکیرو مخنیوی وکړو د ناقصو سټیکرونو یا تذکیرو غلطه مو مخنیوی وکړو هغه معلومات چې هغه کم وسیږي هغه مخنیوی وکړو چې هغه به نشي کولای په د ټاکنو پر اساس باندې دوی خپل رائے وکړي یو نمونه زه غواړم تاسو سره شریک کړم چې د وخت مخکې به هم یې خو بیا هم اړینه ده ترڅو د خلکو اعتماد په پروسه ژوندۍ شي یوازې ډوپلیکیټ یا تکراری تذکری تر اوسه پورې په دغه شپږ اعشاریه دوه میلیونه تر اوسه چې موږ سیستم ته داخل کړی دی او واټ یا زرات یوازې ډوپلیکیټ پکې یا تکراری تذکری پکې پیژندل شوی دی وروسته د دې څخه موږ هم دغه فشار نه دی باید چې موږ په هفته هفته دغه موضوعات شریکو ځکه موږ خاصه دې کول چې دا ټول یو ځای سره شریک کړو ټول کلوب یا وروسته د رسنیو سره شریک کړو چې په دې کې څومره تکراری دي څومره دلته معلومات ناقص وو یا نور هغه موضوعات مشکلات په دې کې شتون درلودو فکر وکړی زه دوه تذکری لرم دلته په دغه مرکز کې موزان ثبت کړای دی یو بل د رای ورکون مرکز دی په هغه کې مې موزان ثبت کړای دی دا هیڅ کله هم په دې پر رای باندې حساب نه کیږي او دا د موږ سیستم به ترسره شي
لپاره چې جالي لاسلی نه جدا سم میکانیزم باندې کار
وکړي ډېر رول میکانیزم دی او هم دغه مثال مې چې درته درکو چې د ډیپلوکیټ سیستم څه ډول کولای شي واځي واټي ازره هم دا اوس موږ په توانې دی په دغه شته سیستم کې راغلی
او ریاست انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ یو میکانیزم لرو په دې برخه کې کار باندې روان ده ایا د انتخاباتو کمیسیون د ظرفیت لري چې دغه اصلي جالي نه جدا کی
دوه مشکل دي لومړی مشکل دا ده چې دا خو یو میکانیزم ده یو ماشين ده یو کمپیوټر دغه دا کار کوي دا څوک چې کمپیوټر چلوي او کمپیوټر مدیریت کوي دا مهم ده څومره د اعتماد
وړ یو خېګن لري دروغ نه وایي
ارز مې هم دا ده چې ټکنالوژي دروغ نه وایي اما څوک چې دا ټکنالوژي چلوي او استعمالوي دا څومره د اعتماد وړ ده نو مونږ ته د کمیسون د ټاکنو د کمیسون چلون کې د اعتماد وړ نه دي او کمشنر سیبان دي څلور کمشنر سیبان او ډاکټر سیب ټاکلي درې کمشنران هم د بل ډاکټر سیب دي او تر ټیټه کچې پورې تر یو مدیر تر ساته پورې دوی په خپل مابین کې سره دا چوکۍ ویشلې دي نو دا مونږ ویلو چې دا کمیسون د دوه ډاکټر سیبانو کمیسون ده دا د ملت کمیسون ده دا زموږ لخوا د اعتماد وړ کمیسون نه ده او د دوی په هیڅ کار باندې مونتا مشروعیت نلری
د افغانستان د کورونا چارو وزارت همدارنګ عدلی او قضایی بنسټونو رئیس جمهور هم ولیدل چې دوی یو هیئت ټاکلی تر څو پورې معلومه کړي دا تذکيري چا له کومه کوم ځای په دومره انداز کې یا په دومره پیمانه کې ترلاسه کړي تاسو چمتو یې چې د افغانستان د عدلی او قضایی او کشفي ارګانونو سره په دې برخه کې مرسته وکړي
موږ په خو عدلی او قضایی ارګانونو ته بلنه ورکړې و لکه جملې څخه شخصا جناب سارون واسب ته چې راسي دا سندونه لنډشته نو وګوري او په مطبوعاتي کانفرنس کې هم برخه واخلي موږ هر لحظه حاضر دریو چې دغه سندونه د امنیتی کشپی عدلی او قضایی ارګانونو په واک ورکو
او یا سبدا به خن نه وای چې د خلکو په دغه پروسه باندې د باباری لامل وګرځي مخکله دینه چې دغه خلک به باور ستاسو به دوی ته دغه ستونزې سره شریکه کړي و دغه ملي پروسه د ائتلاف خبره نه ده د کمیسون خبره نه ده د وکیل خبره نه ده یو چا خبره نه ده دغه ملي پروسه ده تاسو تاسو اقدامات دغه ملي پروسه ځان
نه دي دوه پښتنه دي یو ملي پروسه ده او یو باید له کمیسون سره خبره شریک شوی او کمیسون په خپل تقلب کړی کمیسون په خپل توران ده او متهم ده دویم ملي پروسه په ملي پروسه کې کاغلا درغلی تقلب او فساد رسوا کیږي هغه ملي پروسه تقویه کیږي او که غلا درغلی او فساد او لا قانوني پټه پاتې کیږي، نو د دې لپاره چې ملي پروسه خوندي پاتې سي، ملي پروسه ځواکمنه سي، ملي پروسه واقعا په ملي پروسه تبدیله سي او ټاکنې په یو شفافه او رڼو ټاکنو تبدیله سي او اصلي وکیلان لاړ سي پارلمان ته، نه تقلبي وکیلان هغه چا چې سټیکر ورکړی ده او هغه چا چې جعلي تذکرې ورکړي دي زمار تکمیل سي. نو پر دې بنسټ باندې موږ د ملي پروسې چې هغه د ټاکنو پروسه ده د شفافوالي په خاطر باندې راغنده ګامونه اوچت کړي او دا ګامونه به لا نور هم اوچت کړو.
صابر صاحب، تاسې د ملي ائتلاف دغه اقدام څه ډول بولئ؟ یعنی دوی غواړي چې دغه پروسه ګډوډه کړي یا غواړي پروسه کې شفافیت رامنځته کړي؟
د ما په نظر باندې زه د ائتلاف د دې کار سره هیڅ موافق نه یم. زه به هغه وخت کې ورسره موافق کوم چې دا په ثبوت باندې رسېدلی وای او بیا ټول ملت ته هغه کړی وای. تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون خپل دفاع کوي، هغوی وایي چې وروره موږ شپږ میلیونه څېړنه کړې ده او څو اتیا زره جالب کې راوتلی دي، دوی هم باید دا یو کار کړی وای. د تا د مخکنی خبرې سره زه سخت موافقم. د انتخاباتو کمیسیون شخصا د چا کمیسیون شخصي نه ده، نه د رئیس جمهور ده، نه د بل ډاکټر صاحب ده، نه د خپل د شکایت د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس ده، نه د دوی د اعضا و ده. دا کمیسیون د دې لپاره ټاکل شوی ده چې خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې هغه په خپل آرام مغزو باندې خپل ځایم وټاکي. نو د دې په خاطر باندې د ائتلاف د دې کار سره زه هیڅ کلم موافق نه وم او دا شی باید مخکې له مخکې نه چې د ملت اذهان خراب سي باید دوی څېړل شوي وای او له ثبوت نه وروسته چې دا ښکار شوی وای چې دا په واقعیت سره هغه ده لاغه نه وروسته موږ ټول د دې طرفدار وو چې دغه پروسه باید موږ تاسې طرفداري کړې وای.
سادات صاحب، تاسې متهم کړی
بله
اوریا صاحب وای د دوی وړتیا نه لري، یعنی د چاپ سي وتړلی او د تاسې د خپل ځان سپیناوي لپاره نظر ورکړي او بل د دې ائتلاف د اقدام څه ډول بولي، یعنی څه تعقیبي ائتلاف د اقدام سره
د ملي ائتلاف د اقدام ډیر اقدامندانه برخورد مو بولي؟ ملي پروسې په وړاندې تاسو پیګي د اول نه دوی کوشش دغه و چې دغه ملي پروسه سبوتاش کړي. دغه ورځ نه چې ملي ائتلاف د ټاکنو په اړه باندې خپل غږ پورته کړی، اول ټاکنو خپلواک مسینه داسې غوښتنې تر سره کولې چې هغه لکه یو څوک چې د همسایا دروازه ټک ټکوي، دوی مونږ نه دې غوښتنه کوله چې تاسو په قانون د ټاکنو قانون کې تغییرات راولي، احزاب ته زیاته ونډه ورکړي. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه وو او نور حقوقي ادارو هم دغه ویلي چې په افغانستان کې سیاسي احزاب هغه پختوال ته نه دي رسیدلي چې دوی د وتونګي دلته البته قانون تغییر ته ضرورت وو. بل د کوم څه څخه چې دوی غوښتنه کړې چې باید په دې بایومیټریک سیستم څخه استفاده وشي یا هم ممتازیات نظارت حق راکړل شي، په داسې حال کې چې همیشه موږ غوښتنه دغه وه چې نظارت باید دوی وکړي ځکه دوی مسؤلیت دی. زه هغه تور چې پورې شو په کمیسیون باندې ښه به دا وایي چې مخکې له دې چې د ملت ذهنیت صدمه ورسیږي د دغه ملي پروسې په اړه باندې اقلا دغه موارد کمیسیون سره شریک شي وای. د موضوع پټه نه پاتې کېده که چیرته په دې کې کمیسیون فساد ترسره کړی وي، که زموږ همکارانو په دې کې زمینه ته برابره کړې وي.
تاسو له نظره ائتلاف څه تعقیبي په همداسې اقداماتو سره؟
ائتلاف بدبختانه دوی ته شخصي ګټې مهمې دي، هغه تیرو تجربو هم ښودلی ده. د افغانستان ولس او خلک ډېر ښه پېژني، نو ضرور نه ده چې نور زه په هغې باندې ډېر زیات اشاره وکړم. اما د ما په نظر باندې بدبختانه دوی ته حکومت اعتبار وایي چې حکومت اعتبار نه لري. کمیسیون دوی ته د اعتماد ور نه دی، د ثبت احوال نفوس اداره دوی ته د اعتبار ور نه ده، قضا د اعتبار ور نه ده، سرانوالي د اعتبار ور نه ده. نو یوازې همدغه عذاب دي چې په افغانستان کې اعتبار لري خلکو ته. او په داسې حال کې چې د ولسمشر همغه خبرې ته کسړی بېرته ور ګرځي، نو بیا به معلومه شي چې واقعا ملت په چا باندې اعتماد کوي. اما موږ ته د افغانستان قانون او د ټاکنو قانون ارزښت لري او د مغه پر اساس موږ مخته ځو.
او ریاست د دوه خبره تاسو واورید، تاسو ځواب ورته سلام
راځي چې دوه خبرې وکړو. یو دا د ملي وحدت حکومت چې د موافقتنامې پر بنسټ راغلی،
دلته موږ بحث انتخابات ملي وحدت حکومت نه ځو، فقط د ځواب وای. تاسو و دوی وای ځینې شخصي ګټې اهداف تعقیب یا دوی وای چې نه د اقدام ملي پروسې ته زیان.
همدغه عرض کوم او په دې توافقنامه کې د دوی یو ژمنه دا ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې به ډیر عمیق او هر اړخیزه اصلاحات رامنځته کوي او دا د دوی لومړنی کار و. په څلور کاله کې دوی خپل لومړنی کار ترسره نکړ، هیڅ نو مثبت تغییرات رانقلل، هیڅ نو اصلاحات رانقلل، ټول شیان زاړه په زاړه ده. دویم، دوه کلونه را په دې خوا سیاسي ګوندونه له یونما سره، له حکومت سره، له اړوندو ادارو سره خبرې کوي، آخري تحلیل کې دا ناکامه شولې. دریم، سیاسي ګوندونه او ائتلافونه یو طرح لري چرې کې بایومټریک سیستم شامل ده، نظارت شامل ده، د ګوندونو هغه شامل ده چې هغه زموږ کمیسون مخاطب نه ده.
وروستۍ پوښتنې په توګه غواړو دا بحث را جمع کړو. که چیرې دا پروسه همداسې مخکې ولاړه، ملي ائتلاف غړیو ته، ملي ائتلاف ته د همدغه د انتخاباتو پروسه د منلو وړ ده او که چیرې نه یې منلو وړ، تاسې اقدامات څه دي؟
په هیڅ شکل مونږ ته د ټاکنو په نوم انتصابات د منلو وړ نه دي. مونږ رڼې ټاکنې غواړو، شفافه ټاکنې غواړو، سراسري ټاکنې غواړو، په هغو کې د ګوندونو نظارت غواړو. تر اوسه پورې د انتخاباتو کمیسیون په دې نه ده توانېدلی چې د ګوندونو اعتماد رامنځته کړي. دا ګوندونه ښه دي که خراب دي، د دې ټولنې محصول دي.
یو معلومات چې زه لرم، سادات صاحب ورکړي، تقریبا 93% آزاد کاندیدان لرو، 2% یوازې احزابو کاندیدان موږ لرو. دلته ډیری څوک ده، دلته
په هیڅ ګوره دا چې ډیری څوک ده یا څوک ده، په دې نه غږی ګوزه که چې ګوندونه هیڅ کاندید نه لري، حتی یو نفر هم نه لري. کله کوم مشر ځان زوی کاندید کړی، هغه د شخصي کار ده، د ګوند لخوا کاندید یو نفر هم نشته ده. اما ګوندونه لږ دي که ډیر دي، ښه دي که بد دي، د دغې ټولنې واقعیت ده. دغه ټولنه ده او دغه ګوندونه تاریخي محصول دي. پر دې بنسټ سره باید د ګوندونو طرحه ومنل سي. حکومت باید ومني، دا کمیسیون پورې اړه نه لري. او که حکومت د ګوندونو طرحې ته احترام ونه کوي، طبیعتا د حکومت د ګوندونو لپاره، د سیاسي ائتلافونو لپاره دا کمیسیون د اعتماد وړ نه ده، او د کمیسیون کړنې د ګوندونو لپاره مشروعیت نه لري.
وکیل صاحب محترم، د وریا صاحب خبرې ته واورېدلې، د انتخاباتو پروسه باندې بې اعتباره دي، دوی وایي باید هیڅ وخت کې د منلو وړ نه دي. په داسې حال کې چې حکومت انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړي، وایي موږ به په خپل ټاکلي وخت باندې انتخابات ترسره کوو، د انتخابات خپلواک کمیسیون هم د شفافیت اطمینان ورکوي، بالاخره څه کول پکار دي؟ ائتلاف باید څه وکړي؟ خلک باید څه وکړي؟ کمیسیون باید څه وکړي؟ تاسې نظر
د ائتلاف د نظریاتو په باره کې چې دوی وایي زموږ ته د منلو وړ نه ده، که دوی د دې په خاطر باندې وایي چې د دوی کارونه ډېر کون روان دي، دلته باید یو تعهد موجود وي. تعهد په څه معنی باندې؟ زه ته بل 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 دا ټول باید یو ځای سو د دې ملي پروسې د کامیابۍ لپاره کار وکړو. ولې لکه مخکې چې سادات صاحب وویل چې دلته بعضې خلک شخصي ګټې هم لري، تاسې وګورئ دلته هغه کسان چې د انتخاباتو موضوع هم نه وه په افغانستان کې، او بل د ائتلاف غړي تر دا دوه درې میاشتو مخکې پورې ټول د دې نظام خلک وو، د دې نظام نه معاشونه اخیستل، خوشحاله وو.
ډاکټر صاحب اشرف غنی د هر سیاسي بهیر جریان حق ده، دوی د لپاره چې اصلاحات راسي په دا پروسه کې خلکو د منلو وړ وړاندیزونه کې.
بالکل دا زه سره منم. انتقادات په داسې حکومتونو کې، دیموکراتیک حکومتونو کې ډېر زیات رول لري. هغه د دې په خاطر دي چې د دوی انتقاد مثبت تمام سي او هغه مشکل په حل سي. یوازینۍ لاره دا ده چې د افغانستان ټول خلک لاس سره یو کړي، او د انتخاباتو کمیسیون چې هغه نیمګړتیاوې لري، یوه نیمګړتیا زه درته وایم، هغه مامورینو دوی اوسه پرې بودیجه نه لري. هغه مامورین چې په د سټیکر او د سپتنام پروسه کې کار کړی، 500 نه زیات ماته راغلي تر اوسه پورې معاش نه ده ورکړی. ورو تاسو انتخابات آینده کې کوي په شیشه باندې دغه پیسو ته ضرورت
لري. وروستۍ پوښتنې په توګه کدار ته وایي چې انتخابات ترسره کیږي، دوی نه مني، او دا وایي چې اصلاحات رامنځته شي. څه ژمنتیا ورکوي ملت ته؟ څه ژمنه ورکوي چې انتخابات په شفاف ډول په ټاکلي وخت او عام خلکو ته د منلو وړ انتخابات ترسره کړي؟
د تیرو ټاکنو هغه په یاد شوې چې نه مني که نه، هغه نه منل بدبختانه په افغانستان کې یو فرهنګ باندې بدل شوی دی. که زه په دې ښه پوهېږم چې زه په حق نه یم، اما کله چې شخصي ګټې مې په خطر کې وي نه منم. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی، ټاکنې به د میزان په 28 ترسره کوي، د شته قانون پر اساس به ترسره کوي. وریا صاحب چې دوه کاله مخکې احزابو طرحه ورکړي وای، کاش چې موږ احزاب دغه پختګۍ ته رسیدلی وای چې دوه کاله مخکې دوی کمیسیون ته یا حکومت ته
جوړښت نه غږیږو، یوازې د احزابو په وړاندیز باندې غږیږو.
خو د دوی د وړاندیز هغه طرحه چې دوی ورکړي وه حکومت ته، تر څو په ټاکنو نظام کې اصلاح راشي، اقلا دوی د موږ د طرحې نه ملاتړ ونه کړي چې 14 میاشتې مخکې مو حکومت ته ورکړي وه چې د ټاکنو نظام تغییر و همدارال د بایومټریک سیستم استفاده وه او دې ته ورته نور. یو اما په اوس کې دغه موضوعات یادول یوازې بهانه گیری ده، او بد بختانه زه چې فکر کوم اوس دوی په دې پوه شوي دي چې پروسه کې شفافیت رامنځته شوی دی. کړه اما کله چې تعهد شتون ونه لري، بایومټریک سیستم نه چې په هر څه شتون ولري، هغه ته به بیا هم دوی ونش کولای چې خپل اعتبار ترلاسه کړی شي. د دې تر څنګ نیمګړتیاوې موږ منو، لکه څنګه چې وکیل صاحب ویلې، موږ ټول نیمګړتیاوې منو. صحیح ده کمیسیون نیمګړتیاوې لري، اما د دغه نیمګړتیاوو د اصلاح په برخه کې موږ سره همکار اوسې نه ده چې موږ مصروفه کړی.
له ټولو میلمنو نه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.